چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبری برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې عصمت سروان وړاندې کوي، خو سپام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لکتر لګر تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک وایي تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی. د طالبانو حکومت د دې راپور موندنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرسیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راټویټ ویلی د افغانستان لپاره بشری صندوق په تیرو لس کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی. هغه پر یو پیغام کې ویلی چې د افغانستان لپاره بشری صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګړې چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. د عراق له زمر ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوې دي. رویټرز خبري اژانس د دوه امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلاوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړی حمله ده. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې نن خپله درېیمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېده تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور تا ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدای شي؟ نو موړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ارواحد محمد جان اخونزاده فعلاً تاسو خبر کې هم یک خبرو کې هم مطرح کړه د کندهار په کچه، بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه و. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح و شیوخ و خلکونه یادیگی حقا واقعیت چی شوی در واقعا در امارت چارواکو او در غیز در طولن در پاره و در دینی قشر در پاره و طالبان و تحریک در پاره اولوی ازایه وی خدا لومله ازل نده چی در واقعیت پا پاکستان و پا کوتا کی کیگی از مگه استاسو با یاد چی چی در طالبان و پا خانه مفتی اعظم یا لوی مفتی یا لوی علم مولانا زکری هم د طالبان او د ډیر اتاګ نمخ کې په کوټا کې د جمعات نظر واټو په وخت موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی او ځان دل لا څور کړی او دغه سی په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم دی وی لوی مدرسې دارالعلوم مشر پسې یو څوک ډول شوی او چې چاو دي څوک یې درلودل او دغه سی واقعیت په لوی او کوچنی کچا تر سترګو کیږي هغه څه چې هغه امنیتی امکانات چې د امارت چارواکي او مسولین لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران نه لري او اکثر مدارس داسې وي چې په آزاد ساحو کې وي مثلا د جلال آباد په سراج الاماره باغ کې
ډیر مننه سلامت اوسه دای بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسه ساده صاحب په کوټه کې د ترور څه معنی لري ولی باید په کوټه کې دا کار وشي
سلامونه درناوی تاسو ته د زمان انصاری صاحب تاسو ته پروګرام د تخنیکي کارانو او اوریدونکو ته په ټوله کې زموږ تاسو ونګلیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده پرونی هم نه ده کتر کما د نیمه پیړۍ نه را پدې خو موږ تاسو امیشته ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي نو په اوسني حالات کې چې موږ وینو هم د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوی کرښه پر سر راغلي او لبلې خوانه چې اوسنی حاکمیت ځینی مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته سره د چې دوی خپل دا نور ته ډاډ ورکي او وای چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره امن دی امان دی الله خپل په ځان دونه ډاډ نه شوي چې خپل کورنۍ را انتقال کی او دوی کله نا کله داسې سفرونه لري نه اواز دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تیر هفته کې ښاغلی حقانی هم په پټه البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن و بخشه ساده صاحب تاسو په خپل خبرو په پیل کې ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمنی څه تازه خبره نه ده او دا هم دا موضوع هم له دوړو خول اختلاف سره وتړله نو که چیرته دوی اختلاف لري مشکل لري نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې الته تاګراته کوي
تر ټولو مهمه خبره هم امداد او ما هم امداد غوښته چې افاده وکم چې کچیرته دا دښمنی او دا اختلاف واقعیت لري نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغه ژوند کوي یا کوي شي چې دوی دا غوډ لیدو لپاره هلته ځي او په خپل هیواد کې چې دا نور ته ډاډ ورکړي چې دومره امن دی او په خوا داسې امن نو په افغانستان کې ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډ نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي زما لومړنۍ پوښتنه او هغه هم دا و لبلې خوانه په خپل دننه پاکستان کې چې دغه سي کړنې تر سره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکن نه ده چې د داغي دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د غوي تر څارنې لاندې نه وي شوي د سکتورونو تاسو د کارځي سره د پلار د ترور شاهد هم وي په ما کوټه کې هغه چې د جماعت نو ورته داسې کار پور شو، د دې په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوې دي هلته. نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او حوالی حضرت الله ته هم نږدې پاتې شوی او مثلا کېږي چې د مساور په توګه هم دی. نو خامخا دا کېدی شي چې دا دوه مخې ولري، له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار په برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح په لغه ور وښودله، او د بلې خوانه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې درته لمنه ووهي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ د اختلافات بیل شوي، نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس حقاني رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې
دا کار شو. ډیره مننه، سلامت اوسئ. انصاری صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ را تک کوي، ځینې وایي چې کورنۍ حمل ته دي، او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاری صاحب تحصیل مهربانی.
بله،
رغمو
زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکي تازه ول پورې وی کټی پورې، حتی د ولسوال او د مدیر په کچا، د مامور په کچا هم کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دې زی د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي، او دلته وی ځان خادم ګني، داغه کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر داغه د دفتر نږدې شاوخوا داغه هغه د چارواکي توپ په سیمه کې چې داغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسيږي. نو دې کې به دوه ګټې وي، یو خدای دا چې د دوی تر نظر لاندې به وي، د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیه په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، خپل اولادونو او کورنیو د پاره به غواړي، دغه چې وي زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي، دا غیږي د فقرا او د حال نه د دوی بچي په خوندۍ کې خبريږي، خويندې او مېندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبريږي، په کلیوالي ژوند کې به خبريږي، په خارجي ژوند کې به خبريږي، د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کیږي، او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونږ سي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه چې خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نوې ټولنې لپاره پیدا کړي. او په لوی کې به دغه حالات او ستر جنایاتونه هم دوی هم د دوی کورنۍ
خوندي. سوال دا ده انصاری صاحب، هم دلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داوړ ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګری جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیرازي دوی دی انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داوړ صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي، یو خدا ده چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو دالې دي او ډېرې پراخې خبرې دي او هلته د هغې ملک لراس تر قائدي چارواکي او مسولین خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دي چې یو موټه امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چا پلورل شي یو څوک وزل شي د افیا صدیقی په څیر خپل د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورل شي د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمائندګۍ مشر د ملازیف غوندې هم په چا بیکمیسه پلورل شي او د اسلام آباد په زړه کې په حفصه مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علما او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولای شي وژلای شي د هغې زنانجونې او میرمنې اختطاف کولای شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هیواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې
ډېره مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی پکاره هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه سلامت اوسئ ساده صاحب. دوه موضوع غانې دي، یو خدای دې چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي چې حتی ویل کېږي چې په پوز استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته، همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسې اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوي د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل، آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي د ټي ټي پی ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نوري ډلې لکه داعش لاس لري ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړی دي؟ البته د ورستۍ حمله مسؤلیت نه دی منه لیلا.
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توتی په کار اچولي په مختلف وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یو بیلګوي او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه څنګه چې تاسو پیږئ چې افغانستان هیڅ کلن د داعش ځاله نه وه نه ده، او د اکثره تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی، او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بیل یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش، که داعش ده هم بیا تر دا غوی تر چتر لاندې ده او که غیر داری پاکستان مستقیم وی هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډیر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسی ولري کار واخلي، او دوی تر ډیره بریده پورې اوس دا غوی نتخو ته ځواب نه ورکوي او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قرتې په ودروي دوی دا کارونه مانه برلاوه چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لوی سړکونو جوړول اضافه شو، نو بنان دا چې ګوري چې دای زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني او هغه لوی پروژې هم نه ودرېنو، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پیښوي چې یعنی په اسانه موږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوي شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده، هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په کندوز عملا لیدل کېږي او خلک انځورونه خپروي، او اوسنی حاکمان کې لا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دې کنټرول وکړي شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفاده په افغانستان داسې لوبي روان دي او کیږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅ کلم دیو ښه گاوند په حساب کم د نیکی تمه باید ونه لرو. هر آنی چې داغه وس برشي موږ چې چلی شي موږ ځپلی شي موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډیر زیات مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدلته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره. د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بحرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشوه، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي. دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو، په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی
په دغه شهر خو دوی لیدلی دي. تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا وینو چې دوی کورنۍ له حمل ته دین،
یعنی دغه که اشد دی مجبوریت نوی، زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان
اشد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت په لاس کې دی څه مجبوریت؟
نو په یوه خاص اشد مجبوریت به دوی بیا پوهیږي چې دا ولې دوی خپل کورنۍ راوستلې نشي، ګراوګان دي، دلته ځای نه لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپل کرسۍ باور نه لري، یا ماشومان هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي. دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي، خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والی، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس یې اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، زموږ ژوند وګوري، زموږ د ولس فقر وګوري، زموږ بدبختي وګوري، دغه څه ځان هم احساس کړي. ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپل نجونې، خپل لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا دې آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي، مثلا سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترک د ولس سره کار کوي. پخوانی چارو کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه براغله، اولادونه به هلته و، بچي به هلته و، کورنۍ به هلته وي، قتل به دلته او قتل تټل به هلته. دغه هلته اوس هم ځینې څه چې ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې کورنۍ په قطر کې دي، په عربو دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي، فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دوی وطن کې ګټې دلته به تټې زما سره، زما پیسې دلته اخلي او ته په پاکستان او په دوبه او قطر کې مصرفي تاوان ماته ټک زمان اخلي او مصرفي الته نو دغه سیستم دی برازي
بله.
نه وځي
بلکې نورو
ډیر سیستم
سلامت اوسه انصاری صاحب کور ودان سادات صاحب پاکستانی چارواکو د هم ویلي دي چې د عمر جان اخونزاده لوژل کې د روسي له هغه سره پاکستاني شناختی کارت هم موندلې ده او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستاني دی. کمو یاد بی دی اختر منصور سره هم دوی دغه سي ادا کړې و چې له هغه سره پاسپورت او پاکستاني شناختی کارت. فکر کوي چې اکثرو طالب چارواکو چې وس چارواکي دي دوی پاکستاني تابعیتونه مخیسی دي.
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نور مهاجرینو په کچارت د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو او هغه فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دي چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خود افغانستان وو د افغانستان د قوم کور پلار تبر معلوم ده. خو دا چې کارتونه داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپل د څه کې بیانګر ده هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي یعنی اختاره یې کی.
درست.
خو خبره دا چې دوی دا غو متل کاری چې یو تیر دوه فاختکه دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي.
ډېر مننه سلامات
ګوکی دا سره یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنت وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره.
بله ډېر مننه سلامت وسه شاغله سید زاکر شاه سادات همدرس شاغله صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د تاسو اوریدونکو هم منندوی. ساعت